السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندې دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې شاوخوا درې لکه یې په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه لري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې او غوښتنه کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه د طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګنراجا پرون د جاپان له ان ایچ کې خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګنراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان د بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د دغو ترانزیتي پروژو د پلان او د غراز خپله پروژو د ترنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غذا د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوتریش د دوشنبه په ورځ په خبريالانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته لاندې توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یوه میاشت وړاندې پر اسرایلو په برید سره 1400 کسان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل، اسرایلو پر غزې بریدونه پیل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. بل لور ته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال له ناخوالو سره مخامخ دي. د تورخم په لنمحالي پنغالي کې دغه کډوال هم د ستونزو یادونه کوي.
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دغه زمونږ حال له تاسو تاسو په مخامخ دي بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو
و بوګړی چې په اورزګان کې هم همدې راستنیدونکو کډوالو ته یو پندغال جوړ شوی دی. یو شمېر هغه نجونې چې د تعلیم ته دوام لپاره پاکستان ته تللې وې اوس له هغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخامخې دي او په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتنه کوي.
زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی که نور نسی کولی دا خپل په وطن کې خصنه درته برابر کړي سکولونه مو بند کړي دي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته هغو افغانانو ته کار نه ورکول کیږي چې ځانګړی کار ته ونه لري.
زه به نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
د دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم.
او د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي تر هغو چې د اسرائیلو برمته شوي کسان خوشي نه شي هیڅ اوربند ته غاړه نه ږدي.
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان یې د ایستلو پرېکړه کړې شاوخوا درې لکه یې له وړاندې افغانستان ته راغلي او په بېلابېلو ځایونو کې ځای پر ځای شوي. ډېری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې راروان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې باختره ژانس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونې ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بې وزلي افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دغه زموږ حال له تاسو تاسو په مخامخ دي چې خړې خاورې دي او بس موږ یې دا خو بس ګناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډېر خوشحاله دي کوم چې دې پښتانه دي زموږ ښه قدر وکړو ښه عزت یې وکړو دا موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست یې موږ له کړی دی. خو د حکومت د خوانه دلته هېڅ قسم سهولت نشته دی بس دغه خړې خاورې دي ناسې پکې سره د زنانو او د ماشومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیزو دولتونو او د بشري حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدله کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو ژوند له ناخوالو ډک بللی چې پاکستان په زور افغانستان ته راشړلې دي. بلورته یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ او د ښځو او نجونو پر زده کړو له بندیزونو وروسته پاکستان ته تللي وایي افغانستان ته په ستنېدو سره به د زده کړو زمینه له لاسه ورکړي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله تیریږي، خو د افغان نجونو او میرمنو تحصیلي راتلونکي لا هم ناڅرګنده ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ راپورت.
له پاکستان د احتمالي وتلو په صورت کې د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اندېښنې چې دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللي، وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې له پیله په دغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او ایستل پیل کړل، اوس یو شمیر کورنۍ او نجونې چې د زده کړو لپاره دغه هېواد ته تللي وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به د دوی تعلیمي راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. کمیله چې په سویلي خارکوټه کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبانو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وای، نو د دې پټکو د پاکستان د موقت حکومت د ظلم او پلمو شاهدان به نه وای. هغې وویل
د دې ماجور په اکړه یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې کوم بنای ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولی، که نور نسی کولی د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مور بند کړي دي، هغه دا بنای دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، ورته هلپ لږ رحم پر وکړي. ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي.
کمیلا د پاکستان له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان کډوالو زورونه پای ته ورسوي. معصومه احمدی چې د پاکستان په لاهور پوهنتون کې د بایو ټیکنالوژي د څلورم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل زده کړو او کار د دوام هیله نه لري.
ما افغانستان برګردم،
که زه بیرته افغانستان ته لاړ شم، آیا زه کولی شم چې زده کړې وکړم یا کار وکړم؟ دا زما لپاره یو ډول ناهیلی کوونکی ده. زه به د فشار او ډار په سترګه وګورم. زه ویره لرم چې زه به د نورو نجونو په څیر چې په افغانستان کې پاتې شوي او له زده کړې څخه بې برخې شوي، زه د هغو نجونو په څیر یم چې په افغانستان کې دي. زه په خپل ځان کې ورته فشار، اندېښنه او ناامیدي وینم.
ناامیدي را در وجود می بینم.
مینا اسلامی چې د ولسم ټوګي زده کوونکې وه او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ښوونځي ته له تګ منع شوې وه، وایي چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي. هغې هم د خپلې اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
من همراه با فامیلم به پاکستان مهاجرت کردم و تقریبا یک سال می شود اینجا درس می
خوانم. زه له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډواله شوم. له تیرو یو کال راهیسې دلته زده کړې کوم. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. موږ یوازې کولی شو په کور کې کینو. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان ته لاړ شو، موږ هیڅ نشو کولی. هیڅ کورس یا ښوونځي نشته، نه به هر ته د تلو اجازه شته. موږ به هیڅ ډول د ازادۍ احساس نه کوو.
اصلا احساس ازادي نمیشود.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له پاکستانه د شاوخوا 350 افغان کډوالو میرمنو او نجونو ایستل او افغانستان ته د هغوی د راستنېدو په اړه چې دوی د کار او زده کړو، تفریحي پارکونو ته د تللو، روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي حق نه لري، لوی ظلم دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دې لامل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره یو شمېر ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شي. طالبانو له 2021 راهیسې په افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې دوی پوهنتون ته له تللو هم منع کړي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه په نړۍ کې له توندو او پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د خپل مشر امر په تمه دي، تر څو یې له مخې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د دوی په وینا شرعي به وي او پر بنسټ به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو حکومت تر 50 فرمانونه صادر کړي چې ښځې په عامه غونډو، ورزشي لوبغالو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفرونو څخه منع کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خو بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نسته او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
د ایران د کار وزارت وایي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتی کارتونه ورسره نوي په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړی چې که دوی کډوالو ته کار ورکوي جریمه بشي. تفصیل په دې راپور کې و.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان له مخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس د تیر یکشنبې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان له مخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یو عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري آزادی رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتن
له دې عمل اندېښمن یم چې د کارت نه درلودلو له امله له دندې ونه ایستل شم. زه اوه کسیزه کورنۍ لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت هم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یوه کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دي.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کنی فکر که یک موقع
حکومت مو کار ته نه پریږدي. زه خپله یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. ښایي 15 میاشتې مې کار کړی وي. نور مې کار نه دی کړی. اوس مهال د کار کارت نه لرم. اندېښمن یم چې څه وکړم. له کور څخه هم زنګ وهي چې وضعیت یې ښه نه دی. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته هم کار نشته.
افغانستان هم برای مجاب کار نه.
له تیرو 2 کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله لسګونه زره افغانان له قانوني او ناقانونه لارو ایران ته تللي او هلته د ودانیزو کارونو په ګډون په بېلابېلو برخو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ژوند کوي چې د اخراج د پلان له مخې به وایستل شي. په ایران کې د کار له اجازه پرته د افغانانو پر کار د بندیز په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرائیلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری آژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرائیلیانو له خوشي کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا ښاغلي ګوترش د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړی چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرائیلو خواته ړانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرائیلیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرائیلو په برید سره 1400 کسانو وژل او له 200 زیات نور برمته کړل. اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړی دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 10000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډار څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ شونی دی. د دې موضوع تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی. ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه. د ترکیې د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي. خغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقره په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقه ډاډ ورکړ کنه په جواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده دای ډېر هیلمن کړی دی. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقره او واشنگتن ترمنځ یو ګډه ژمنه شته. سویډن چې د اوږدو کلونو لپاره ناپیلی هیواد و وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو، خو د سویډن غوښتنه ترکیې له 2 میاشتو راهیسې وځنډوله. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره ونې وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې ونې په پایل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په اورزګان کې له پاکستانه د راستنول کېدونکو افغان کډوالو لپاره پرون یو کمپ پرانستل شو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان ولایت سیمیز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې دا بیا او سپینو خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې دری او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دی په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دله دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو دپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو یې کرایې او ځای په ځای کوو یې نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کمپ کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمني یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل.
پنجابیانو ډېر زور ظلم زموږ سره وکړي، زموږ سره خپل مالونه قبض کړل. په ډېر ځم خوشحاله چې موږ د خپلې خاورې ته راداخل شوي دی. د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی څه شیان موږ دای خورو در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یوې روپۍ مشکل هم چا نه دی رارسولی. موږ بالکل ځم خوشحاله
شان پاره سول ماځي ما خپل سره نو عجزي وکړنه
ډیر خور ودانه وای د اسمان زم نه کوم خور ودانه مول وسه اصل د جاب د جاب د پنجاب سره او ټول د خپل مسلمانانو ورونو سره زیات خپل
د پداسیال کې د چي د تورخم او سپین بولک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له هغه ځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او حالت بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام ساحه کې د اصل آباد او پارون ترمن سړک ته په سلګونو متره استنادي دیوال جوړیږي. د چارواکو ولسي وګړو په خبره چې په یادو ساحو کې سړک د سین لګواک سره مخامخ دی. تفصیل له روهلا انوري او
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د نورستان مرکز پارون او د اصل آباد ترمنځ د غزیدلی سړک د تخریب د مخنیوي لپاره په سلګونه متره بولډروال او استنادي دیوال جوړوي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چار ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
مانوی ولسوالۍ درې چلام ساحه کې سرک ته لوی تهدید سره مخو د یو پروژې منظوري مورته اخیستې د وزارت نه د یو لس میلیون روپو په لګښت سره څلور سوه متره بولډر دیوال به کیږي چې شپږ متره عرض او اووه متره ارتفاع چې بیا به وروسته سلوپ کیږي سره آخري بیا څلور متره پاتې کیږي او یو سل متره په خواشا کې استنادي دیوال دی. بیا سره سرک پورکاري ده هغه اوچته ویللي مختلفو نقطو کې نور بولډر وال نه هم پکې دي. دا کار مو شروع کړی انشاءالله څلوېښت ورځو کې به نهایي کیږي او پخپله فید امیر
هغه وایي څه موده وړاندې د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې ترمیم او ورته د استنادي دیوالونو جوړولو چارې هم پیل کړې دي.
دغه یو پروژه مشروع کړې وه تقریبا یولس میلیونه دغې لګښتو چې په هغې کې دغه مختلف کارونه استنادي دیوالونه او بورډر وال او دغسې څه موړونو خو پراخول او دا کارونه ټول شامل وو. هغه هم انشاءالله تقریبا اتیا سلنه مکمل شوی دی او شل فیصده پاتې دی هغه مکمل کیږي.
د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوښ دي چې د سیند له ګواښ څخه یې د سړک ساتلو لپاره بولډر وال او استنادي دیوالونه جوړیږي. د یاد ولسوالۍ د برې حوزې د قومي شورا مشر مولوی عبدالله
درې چلام په سیمه کې واقعا سړک ته ګواښ ډېر ښه اقدام شوی دی. موږ ستایو امارت اسلامي مشرانو ډېره مننه کوو چې دغه کار یې شروع کړی دی. دویم خبره داسې ده چې زمونږ سړک چې کوم ولایت ته کوم سړک دی د دې سړک جوړېدل هم غواړو. د دغه مشرانو د امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې زمونږ سړک باید جوړ شي.
یاد سړک له اسد آباد تر پارون شاوخوا یو سل شل کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرستې نږدې څلوېښت کیلومتره پوخ شوی و خو اوس په هغې کې هم کندې جوړې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته په دې لږ روغ جوړ بیاس. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د اوس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشر دوست څه سو دا چې ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشری حقوقو د بشری حقوقو داسې کوي دا اوس ول دا نه ځنه معلومه یي ته ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څونه ظلم راړي بیا شتمنی ګرځي وسایل نه ورسره پرېږدي روپۍ نه ورسره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د داسې دي دونه ځلمون د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دوی ولې دونه شاش د بشری حقوق ولا څه ولا د نور نړیوال څه ولا چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید وطن ته راوستوي نو تاسو د شتمنۍ ولې ګرځوي د مالونه ولې ګرځوي د دوی سره دونه ځلمون ولې کوي خو مسلمانان د غونډي وادونه سره خو سید چې د وطن راستوي خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول الله خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نه د غشتن نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمون مکوې د خلکو سره دا ولې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه زما له نظره د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساینس وي طب وي خو چې سند ودري په هر بخش کې چې او هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي ژوند به خوشحاله وي ناخوالی به نه وي چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي او چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لري نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه ده لیدلې هغه دانه ده لیدلې دغه جریان چې دی دا ډېر د دې سناوړې پیښه هم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه الله توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ستاسو په پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو د سهار شپږ نیمې بجې شوې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسېره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګنراجا پرون د جاپان له ان ایچ کې خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبري اعلانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. بلورت ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هېواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نړۍ کې تر دېرش میلیونه ډېر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشه یي موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر یې 9.5 میلیونو ته رسېږي.
په یو بل راپور کې به واورې چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بې وزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب ته څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر سلویختو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوی شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوی ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پیښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلی خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشه ای مواد و زیانونو پا اره نخبری ده درد ارامول و لپاره لنشه ای مواد و زخکار اخستل او نشه ای مواد و اسان و ارزان پیدا که دل ده دوی ده اعتیاد اصلی لامیلو ندی ده موضوع نور جزیات پا پدیر پور که وارو
از خشخاش نا استفاده داشتیم الان بدون گلی خود
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاد شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک مشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوه و خو کله چې تر درملنی وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشئی موادو د اسانه پیدا کیدو له عمله بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئی موادو له زیانونو نه خبره وه ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستری شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولی هم میرسه از دکتران.
دلتا می روح او روان خده درمل رسیگی دکتران و اولورو کار کون کس خواهه. مقتدی دادریشن چند توکلی نمره تلویزون و هم ورزشی وسایل او دریان درمل. در دولت خیاطی او گلدوزه ماشینه چی باغه باندی مصروف روزو.
سر خیاطی گلدوزه کمی هم مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پا دی روختی مرکز که بستریده. دی هم پا خواده درد رمولو لپاره نشهی مواد استعمالول. له همدې امله معتاد شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شوه چې معتاده شي.
که به می سر درد کوه او یا به می پر زلد درد و نشه مواد می دی در ملا پرزا استعمال اول جان می او سر نرم او ملایم که ده
نرم ملایم کده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو آسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای وپو وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیونې ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز یو مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرون تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شاید هایی چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا که اویلا
دا خبره می ده ازاده راجوی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره ده.
خیر ده پودر ما و حاصی را سره که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تاسه زما سره سمه دخمنی کوئی.
درونو آوریدن کو تاسه که ولسی چه ده ازاده راجوی خبرون ایچلر بی ساعته ده سهر لشپه و چخه بیا ده مخام ترشپه و بجو پوری پا لند و چپو نونس یویست او پینزیویس مترو او دا ماخام رشپه و چخه بیا دا سهار ترشپه و بجو پوری پا دول سوشپه نیمی منزنه چپو باندی و آوری. تیبی داکتران وای چی نشه دا انسان پر بدن روان او اجتماعی زوند باندی دیری ناوڑا غیجی کوی، زکه اینو در ملنه دا نور و ناروغوی غوندی اسانه نده. خو که معتادین دا نشه پری خودلو غختل اراده ولری او کورنۍ مرسته ورسره وکړي په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشي موادو پریښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پریښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه پریښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغییرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډېږي او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغییراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پریښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اولو ورځو کې له استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغییرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایعه او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغییرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغییرات په انسان کې راولي او دغه تغییرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لرې پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغییرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي د غو لپاره د درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو د روزنی او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره شي.
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپله روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تېرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بله پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چېرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تېرېدو سره له رواني لحاظه هم خپله فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوښه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاز پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واغری.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د فرید یو بیوزله ماشوم دی، د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سوری تر پیدا کم
څنګه را پیدا کوي؟
نارې بوهم چې خار والا خار والا، کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکه.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
رازه موټر ته راوخی چې کار درته وخیم که دې خوښ نشو مې کوه
ښه سمه ده تر زه چې ځو
السلام علیکم اجی صاحب
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام سردار استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی
شکر دی خیم
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی موږ ټول د سره کار کوو اجی صاحب دا لک فرید نومیږي ډیر تکړه لک دی نام خدا
ها ها ډیر ښه
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي دا ویل چې زما کار به څه وي ما وی اجی صاحب درته وای
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو
ښه ښه
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې
نو ولې پټ ور وړم
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي
اوس پوه شو بچیا
هو پوه شوم
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه سرداره
بلې جی صاحب
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه بیچاره غریب دی
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچی چې ځو
سمه ده درځه چې ځو
استاد چیرې روانه
د هزوی می مکتب ته رسوم
ښه اجازه ده موټر تلاشی کوم
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته بس د ماشوم مکتب ته رسوم
خیر دی موټر به تلاشی کوم که شای نو بیرته به ولاړ شي هلکه ته دا بکس دې راکه
قومندان سه په بکس بل شی نشته یوازې د مکتب کتابونه دي
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی
ها دا دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دي
د مکتب کتابونه لري قومندان صاحب
درواغجانه دا کتابونه دي که هیروین ته اوس ما غولوې
څه شی هیروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو ته خدای پامان